په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه چې د مازیګر تر او دوام کوي له همدې شپې پیل سوې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره. سهار په خیر او د لوی اختر اوله ورځ مو مبارک ده. ستاسو د قربانیو او طاعتونو د قبلې دو په هیله د خبری مجله پیلوو. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی لسمه د سپتمبر اوله. اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي وړاندیز کړی چې هېواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. نور مسایل تر خبرونو وروسته. ولسمشر له دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې پر جوماتونو او تاکیه خانو تر وروستي بریدونه په کلکه وغندي. د امریکا دفاع وزیر وایي افغانستان ته یې د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د افغانستان ولسمشر له دیني عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جوماتونو او تکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي او واضح کړي چې د دې کار لپاره هیڅ ډول توجیه نسته. محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې ده.
از علماي کرام و بزرگان سیاسي کشور
له علمای کرام او سیاسي مشرانو غواړم چې په ښکاره او قاطع ډول پر جماعتونو او تکیه خانو بریدونه وغندي او خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته واضح کړي چې دا جنایتونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي یوه ډله سخت زړي تروریستان نسی کولی په جنایت او ظلم سره د تاریخ لوری بدل کړي او دا خوځنده ملت د نهیلی خواته بوزي. ولسمشر غنی د هغو قربانیانو کورنیو ته تسلیت ووایه چې غړي یې د بیلابیلو بریدونو په لړ کې وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلولو ډلو په وړاندې د امریکا د روانې جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. ماتیس د پنجشنبې په ورځ خبرلانو ته وویل چې تازه دمه امریکایي ځواکونه به افغان ځواکونو ته دا وړتیا ورکړي چې له اغیزناکه مبارزه وکړي. ښاغلی ماتیس دا ونه ویل چې په افغانستان کې د اوسني ځواکونو پر شمېر به څومره وزیات سي، خو د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان دېره دي. تر دې مخکې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر 8,400 تنه ښوولی و. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي استایلې او هغه یې د افغانانو تر تمې لوړه بللې ده. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د یوې ټلویزیوني شبکې له لارې د خبرو پر مهال ویلي چې په هیواد کې یې جګړه د افغانانو جګړه نه ده، بلکې دا د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه ده. ښاغلی محب چې په همدې ټلویزیوني بحث کې د خلکو پوښتنې ځواب وویلې، په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته یې په اشاره ویلي چې افغانان له تروریستانو سره د مقابلې په لومړۍ کرښه کې دي او هر کال زرګونه کسان قرباني کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د دې وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل تر دې مهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي ټینګې سوي. نفیس ذکریا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ بللې چې وایي د افغان طالبانو مشران په پېښور او کوټه کې دي. دغه امریکایي جنرال د افغانستان له یوه خصوصي ټلویزیون سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې امریکا د پاکستان د خلکو د قربانیو او د دغه هیواد د پوځ د مسلکیتوب درناوی کوي او دواړه هیوادونه د تروریزم په وړاندې سخت جنګیږي، خو په پاکستان کې د سختریزو پټنځایونه سته او باید مبارزه ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوي توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی. دغه سازمان پرون په خپل یوه پټ راپور کې چې رسنوي ته هم په لاس ورغلی ویلي له ایران سره په ټیټه سطحه غني سوي یورانیم سته او دغه هیواد د یورانیمو د بډاینې په برخه کې د اټومي تړون حد په پام کې نیولی دی. امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم شول. د روسیې د امنیتي خدماتو یا استخباراتو فدرال ادارې FSB ویلي دوه تنه په دې تور نیولي چې غوښتل یې په مسکو کې تروریستي بریدونه وکړي. په هغه اعلامیه کې چې FSB د پنجشنبه په ورځ خپره کړې راغلي چې د یوه نیول سوي کس په کور کې جوړ سوی قوي بم موندل سوی دی. اعلامیه ادعا کوي دغه کس منلی چې د ځانمرګې برید نیت یې درلود. د FSB د اعلامیې له مخې دویم مشکوک کس پر انټرنیټ یوه ویډیو خپره کړې وه او په هغې کې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره خپله پلوي ښوولې او ویلي وه چې ملکیان به په نښه کوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید خضر جلالوف په تخنیکی همکاري اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړي چې هوا دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په شکولو کې رغنده رول لرلی سي. د کابل پوهنتون یو استاد مژغولی چې د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د سیمې هیوادونه ولې دا ډول څرګندونې کوي.
ستراتیژي یوې خوا کده سولې پلان لري او د افغانستان ګاونډیو ته یو شدید ټکان هم ورکړی دی.
نن د لوی اختر اول ورځ ده.
بختور دې شاتر لیکل دې مبارک خوشالي در مبارک.
په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو اختری راپور هم درته برابر کړی. په پاکستان کې د ټوریزم ضد یوې محکمې دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ. د ژوند په رنګونو کې له تعلیم څخه له یوه بی برخي پاتې سوی افغان سره خبرې سوي.
داس خوګور ماشوم ټوب نه سای شروع کی نو طریقہ برابری کی نو زموږ 15 درس کال عمر ګلدین روس زموږ در شروع کو دا ډیر ناممکن خبر.
تر اونیم بجو د نړۍ مطبوعات ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم تیړو. تاسی آزادی رادیو تغواجی است. سهار په خیر او دلوی اختر اول ارز مبارک سه. ستاسو د قربانیو او تاعتونو د قبلیدو په هیله د خبرونی اول راپور راخلو. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړی چې هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. دغه چینایي مشر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یې د اول وار لپاره له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره کتلي، له افغانستان سره یې د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز ښاغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ایزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون راغلی چې ښاغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د ښه کېدو اړتیا ته په اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکینګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تروریستان ته په پناه ورکولو تورن شوی و، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلی و چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کېدو سره ښایي چین هم د منځګړیتوب په برخه کې خپلې هلې ځلې ډېرې کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر دمخه له پاکستاني چارواکو سره هم لیدلي او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. چین د افغانستان د سولې لپاره په څلور اړخیزو غونډو کې هم برخه درلوده.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار لپاره له افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنز اړیکو درغولو په برخه کې د چین د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. دینګ شیجون پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. فریبا ظاهر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د چین دریځ ته په کتو چې د امریکا د انتخابونو په برخه کې د پاکستان تر څنګ ودرید، نو کېدای سي چین یو بېطرفه منځګړی وبلل سي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو پر غولو کې مثبت رول ادا کولای سي.
اصلا خو که د چین اول عکس العمل ته مونږ توجه وکړو چې دا د ترامپ ستراتیژي افغانستان او پاکستان باره کې تقریبا رد کړې ده چې غلطه یې ثابته کړې ده، دا ادعا چې پاکستان په افغانستان کې نارامی غواړي یا لاسوهنه کوي، او دا ټولو ته معلومه ده چې پاکستان تر اوسه پورې د سولې خان چې وایي په افغانستان، بلکې د ورځ په ورځ وژنې چې افغانستان کېږي، دا خلک تجهیز کېږي، تعمیل کېږي او ترین کېږي په پاکستان کې، او د هغه دغه نه د آزادو سرحدونه افغانستان ته راستول کېږي. سره د دې هم فکر کومه چې د ستراتیژي یوې خوا که د سولې پلان لري د افغانستان دپاره یا د ترهګرۍ د له منځه وړلو دپاره، د بلې خوا یې دغه ټولو د افغانستان ګاونډیو ته یو شدید ټکان هم ورکړی ده، خصوصا پاکستان ته او چین چې د پاکستان سره زښتې ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او ډېرې سره نږدې دي، نو چین دغه غواړي چې اقلا د هند په مقابل کې پاکستان د لاسه ورکړي او یا د غرب د خوانه وځپل شي او دی ورته وګوري چې دوست هم دی. خو افغانستان په داسې موقف کې دی چې اجازه صرف سرګردولو په خاطر ورسره دښمني نه باید وکړي او نه کولی شي، نو په دې لحاظ امکان لري چې کتر اوسه پورې چین ټوکې کولې او د پاکستان طرفداری په زړه کې واو جدي ګام نه یې ښوده چې موضوع حل شي، چې دا ستراتیژي په دې دومره تاثیر کړی چې نه غواړي پاکستان یا له منځه لاړ شي یا ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بیخي خراب شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې که عملي ګامونه کېږي او په پاکستان هم فشار راوړي نو یو څه
بله، یعنی داسې ویلی سو چې چین دا ځل خپله بې طرفي په دې برخه کې ښیي. بله،
په دې برخه کې چې غواړي حل کړي مجبور دی چې بې طرفي اختیار کړي ځان ته، نه فعالیتوب، او که اختیار یې نه کړي نو یا پلوي ونه کړي، بیا نو ضرورت دې ته نه و چې د افغاني مقامات سره ملاقات وکړي او دا وعده ورکړي چې زه موږ حاضر یو چې د پاکستان سره منځګړیتوب تاسې منځ کې.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وچه د فریبا ظاهر پښتنې ځواب ولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وزبه احمد شیبر راته وای چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
یورو ایشیا خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان لپاره د چین د ستراتیژي مسله څېړلې ده. په دې اړه په خبره شوې مقاله کې لیکل شوی دی چې افغانستان ته نوې ستراتیژیکه پاملرنه زیاته شوې ده، خو نړیواله ټولنه د دغه هیواد د امنیت او ثبات لپاره له خطره ډکو ګواښونو سره مخامخ ده. د یورو ایشیا په باور د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي له اعلان سره چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي او پر پاکستان به فشار زیاتوي، شاید په سیمه کې د سترو لوبغاړو ترمنځ سیالي سخته شي او په داسې حال کې چین کولی شي چې ستره برخه پکې ولري. په مقاله کې بیا په افغانستان کې د چین هڅو ته اشاره شوې ده چې په 2000 کال کې له افغانستان سره لږه دلچسپي لرله، خو د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته یې دلچسپي ورو ورو پیدا شوه او له 2014 میلادي کال را وروسته یې دا دلچسپي یو مخ زیاته شوې ده. د یورو ایشیا په باور په یوه ستراتیژیک چاپیریال کې چې هند، روسیه، ایران او پاکستان د لوی برخې څښتنان ښکاري، چین کولی شي چې د څو هیوادونو ګډې همکاري پیاوړې کړي او مهم نقش ولري. خبرونه بیا له افغانستان سره د ورستیو څو کلونو مرستو ته اشاره کوي چې له افغانستان سره د سباندی یو نیم میلیارډ ډالر مرست ترڅنګ د دغه هیواد له سرحد سره ګډ پوځي تمرینات کړي دي. یورو ایش خبرونه د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د چین ونډه مهمه ګڼي او د مقالې په ورستیو کې لیکي چې د افغانستان په مسله کې د چین هڅو د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو ته اندېښنې پیدا کړې دي. یوې بلې خبرونې ویدر فور دیموکرات د افغانستان پر امنیت لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو کله چې اوړی خلاصی شي او منی پیلی شي نو انسانان داسې احساس کوي چې یو څه پای ته رسېدلي او نوي څه پیل شوي دي، خو د امریکا جګړې داسې نه دي. د تکساس له ایالته په دې خپرېدونکې ورځپاڼه ویدر فور دیموکرات کې بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ مسلې ته اشاره شوې ده او لیکل شوي دي چې د امریکا ولسمشر دوه مسایل مطرح کړل، یو د جګړې له ډګره د ټولو پوځیانو ایستل او بل د جګړې ډګر ته د نورو سرتیرو استول. ویدر فور دیموکرات ورځپاڼې د مقالې په وروستیو کې درېیمې مسلې ته هم اشاره کړې ده، د بلک واټر په نوم د مشهور امنیتي شرکت مسلې ته چې افغانستان ته ځواکونه واستوي. خو دا مسله مخکله د امریکا دفاع وزیر رد کړې وه او د افغانستان لپاره یې د دې امنیتي شرکت ځواکونه مناسب نه و بللي.
اوسم یو اختریز راپور ویل کېږي چې په هر اختر کې چې تګ راتګ نه وي خوند یې هم کم او بیرنګ وي. ځینې افغانان وایي چې اوس د پخوا په نسبت ځوانان د یو بل کورونو ته نه ځي بلکې د دې نوې پدیدې په مرسته یو بل ته مبارکیانې ورکوي. رحمت الله افغان له کابل.
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوس د ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولای. د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله سو وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي. د دغه کور مېرمن دروازه راته اخلاص کړه. لاستړی مشه وروسته مې ورنو پوښتل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللی او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلی دي. مېرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي، ځکه د اوسنیو اخترونو خوند او رنگ پیکه ده.
زنګ کس چی کنه خو یک دوست آدم بیا کې یک ساعت
زنګ باندې څه وکړم؟ یو کس او دوست باید کور ته راشي، د انسان سات ورسره تیر شي. په افغانستان کې خو نور څه نه دي پاتې، موبایل اوس کارونه کوي، فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي. دوستان کم شول، ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي. په خوا دوستي و اوس هیڅ شی نه دی پاتې.
اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستان وویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وایي معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپل خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله یا بسیار زیات ډیره ښه ده. نوې ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي. هغه دوستان چې له هېواد بهر دي او یا لرې دي کولای شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت پرې راځي.
خو مصرفیتونه زیات دي او شرایط هم خراب، لعنتي پلوه د باندې تګ راتګ هم ستونزمن دی. هم دا ټولنیز شبکې شي چې رفت آمد کم کړي او سهولتونه رامنځته کړي دي.
یو بل ځوان عمل چې د اختر په ورځو کې په پلور بوخت دی وای چې له اختر 15 ورځې وړاندې دوستانو په فیسبوک کې د اختر تصویري پیغامونه ورته لیږلي دي او هغه بیرته دوستانو ته لیږلي.
اېده قربان است ما فعلا مصرف کاراست.
لوی اختر دی زه د محل په کار کې مصرف یم. د فیسبوکي پیغامونو او تلیفون لاري مې خپل دین ادا کړ. ماما جان مې آنلاین و عید مبارکي مې ورسره وکړه او همدا شان مې نور نږدې دوستان ته هم پیغامونه ولېږل.
ان شاء الله پېښان برم عید مبارکي کنه.
لوی اختر د هجری قمری کال ذوالحجې میاشتې لسمې ته ویل کیږي چې د مسلمانانو سپېڅلې اختر وي او مسلمانان د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام یاد پکې تازه کوي. په همدې ورځ مسلمانان نوي کالي اغوندي او له عبادت څخه وروسته قرباني کوي. د یو بل کور ته ورځي او د قربانۍ غوښې خوري. دیني عالم محمد ایاز ترنک په دې اړه چې اسلام په اخترونو کې په تګ را تګ ټینګار کړی دی وایي، د اختر په ورځو کې تګ را تګ او لیدنه مسلمانان سره نږدې کوي او همدا شان خدای جل جلاله ورباندې خوشحالیږي او دا فرهنګ باید ژوندی وساتل سي. په ورته وخت کې سپینګیری وایي چې د اختر ښکلا د یو بل کور ته په تګ را تګ کې وي او په دغو ورځو کې د مشرانو کور ته په تګ سره خدای پاک خوشحالیږي. شپېته کلن میراقه د شاوخوا شلو کلو وړاندې د اخترونو خاطرې بیانوي.
د گذشته هم
مینه او محبت هغه وخت زیاتېږي چې انسانان له یو بل سره کینی ډوډۍ وخوري او خبرې وکړي. پخوا حتی چې موټر نه و، په بایسکل به د اختر مبارکۍ لپاره د یو بل کور ته تللو او خپل دوستان مو له نږدې لیدل. پخوا سهولتونه نه و، خو محبت او دوستي وه. ټول به د یو دسترخوان په شاوخوا ډوډۍ ته ناست وو. ټول به زموږ پلار ته راتلل او ویل به راځئ د حاجي صاحب کور ته لاړ شو.
له نوې ټکنالوژۍ نه د استفادې تر څنګ مصرفیتونه، درسونه، دندې، بېوزلي او نامني حق عوامل دي چې د اختر په نمانځنو یې سیوری غوړولی. میراقه ځوانانو ته پیغام لري او وایي چې د ورورولي او صمیمیت فرهنګ یو ځل بیا باید ژوندی کړي. د فیسبوک او ټلیفوني پیغامونو تر څنګ باید د یو بل کور ته ولاړ سي، پوښتنه وکړي او اختر په خوشحالیو ونمانځي.
په پاکستان کې د ټروریزم ضد یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ. دغه محکمې پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په وژنې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې ژوند کوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
په راولپنډی کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو تر وژنې لس کاله وروسته د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د میرمن بوټو په وژنه کې د لاس لرلو له کبله فراری اعلان کړ. بینظیر بوټو په 2008 کال کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال په راولپنډی کې په یوه بمی برید کې ووژل سو. د راولپنډی دغه محکمې همدارس د دې قضیه په تړاو په لمړني حکم سره د اګست پر 1 یعنی پرون دوه لوړ پوړي پولیس افسران له خپلې دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور بندي او 15 نور کسان چې وړاندې بندیان ول بې ګناه بلل. یو پاکستانی چارنوال خواجه امتیاز د پنجشنبې پر ورځ تر دغه حکم وروسته د محکمې بهر خبریالانو ته وویل، دوه پولیس افسرانو د بوټو د وژنې لپاره د پلان لپاره زمینه برابره کړې وه. دوی برید کوونکو ته لاره خلاصه کړې وه او د پیښې له ځایه څخه یې د پولیس ځواکونه لرې کړي ول. دوی د نښو د لرې کولو لپاره سیمه مینځلې وه څو هیڅوک دا ونه مومي چې څه پېښ شوي. د دغې محکمې د حکم سره سم پرویز مشرف تښتېدلی اعلان سو او د نوموړي د شتمنیو د ضبط حکم صادر سو. پرویز مشرف په 2013 کال کې په وژنې د قتل لپاره د جنایي سازش او په دې ډول د یوې پخوانۍ پوځي واکمنې د وژنې په اسانتیا او برابرولو تورن سو. نوموړی وروسته له هغه چې په 2018 کال کې د روغتیايي دلایلو له کبله یې د سفر بندیز لرې سو په دوبۍ کې ژوند کوي. مشرف د خپلې سیاسي رقیبې بینظیر بوټو د وژنې په پلان کې لاس لرل ردوي. د میرمن بوټو تر وژنې وروسته د هغې ګوند د پاکستان پیپلز ګوند واکمن سو او د هغې میړه آصف علي زرداری د ولسمشر په توګه وټاکل سو، خو هغه ونه توانید د دې وژنې اسرار ومومي. د بینظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری اوس مهال د پاکستان د پیپلز ګوند مشر دی. هغه د محکمې دغه حکم نهیل کوونکی او د نه منلو وړ بللی او وایي چې ګوند باید د دې مسلې حقوقي اړخونه وڅېړي. د بوټو لور آصفه زرداری بیا تر دې اعلان وروسته پر ټویټر پاڼې لیکلی چې تر هغو چې مشرف ته د جنایت ځواب نه وي ویلی عدالت نه تامینېږي. د پرویز مشرف حکومت په دې کار کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود ملامت باله، خو محسود دا تورونه ردول. بیت الله محسود په 2009 کال کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل سو.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ یا هم اپلیکیشن له لارې واوري. ادرس مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جماعتونو او تکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي. د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس په مرکز کابل کې 118 تنه محبوسین خوشي او لخپلو کورنیو سره یو ځای شول. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وی افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 امریکایي پوځیان شته. په واشنگتن ډی سی کې د امریکا سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ستایلې او هغه یې د افغانانو تر تامې لوړه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوي اټومي توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی.
ژوان رنگونه
شیر زمان مو خدری ورونه یو په ناروی کې دا یو په لندن کې روز دلته ماغه مان اکسران دی دواړه دی او پامل څو یو جره ده
اوبز دلته کاروبار کې
دلته موږ مخ کې دل لرګي کاروبار کو پاکستان نام مراوړو د سپیدارو لرګي نه دلته کابل کې هم خرڅول دا کرجی بچای خبره و اوس خلک ټول د لنټری کورنه جوړه لرګي اوس نه چلیږي نو زریدم ولا چې کاروبار هم نسته بیروزگار وي
یعنی اوس کار نه کیږي
نه نسته نه چلیږي شي نه چلیږي
لرګي نه څنګه کې دي کور خرچ مصرف
نو ولا چې بس دا وړ کې مول کې ما خو دې خرچ لیگی بس
څوک
نورونه می
حکومت سرکې
ولې نو شریک یو کور د ګنګړی سره بین نه خرچار لیگی دی مې سه لک روبی غټی ال دی 15000 ماته لیگی نور ځان سره جمع کین نو بس
په کور کې څوک ساری تاسو
یاره موږ تقریبا 15 کس یو لا دو سره
بچی دي څوک یې
بچو نو واړه دي سکول وای دي او دریم زمون مې سکول
وای
او مکتب کې دي
ال دا کې
یو دریم کې دا یو دویم کې یو اول کې
تخپل درس ویلای
هرمان نه ویلای ولی ولا زغه کوچانو دورونه موږ وخت ما شوم تو بل ته بس درمی او غلی وین ول مکتب چا وخت کې پزاندو
اوس تمره ته سخت رس درس درنده ویلای
یرا ولا چې ارمان راځي چې حقیقت خبرې درس کې شایر چې باید یو خدمت یو سړی په اول اخبار موږ اوس پیو شیم نه پیو
اوس څنګه تصمیم نه لری درس شروع کی
یرا اوس خو نه کیږي هیڅ مزغه کار نه کی درس خو ګوره ما شوم تو نه سای شروع کی نو یو طریقه برابرې کی نو اوس موږ 15 درس کال عمر ګلدین روسه چې موږ درس شروع کو دا ډیر ناممکنه خبر
خبری ضرور تر اخره وای
ضرور لخير ان شاء الله
پاکستان کې قې درسته
کور کې مغور دني ولې اجره کې 3000 روپۍ دی مې سي ورکو یو د کور سم په وای دی
استاد
او زه ودان په وای درس په وای تقریبا 4-5 ماشومان متر نه زوی دی درې ما دی دی واتو کسو ته نیولې ماشومان د خپل اجره کې بس 3000 روپۍ دی مې سي ورکو کورس ور دوای درس وای
ستاسو لا پیغامونو
نکمر غلی اختر مبارکی ساسو ساسو تو کار کوم کو د افغانستان کا په مظلوم ملت باندې کوم خدای دې وکړي چې دې اختر غ برکت دور د انسان فلاس انسان یو نه پینې سي د افغان فلاس افغان او د مسلمان فلاس مسلمان یو نه پینې سي ځما وشتنه د مخالفین ورونو څخه دا چې په ټول ورځ کې باید د ملکیان او د د ټول افراد شل وساتي خو په دغه ورځو کې باید د شکارونو لاس واخلي چې ملکیان پر غم باندې کښېنه نه وي تر څو چې زموږ د افغانانو یو وسوکاله او مختور د سولې ډک او د سولې د فضا ډک اختر کې کې او بل مې د امنیتي مراجعونه او غوښتنه دا ده چې خلکو په تاکوي امادګي نیولې ده چې د دغه اوایي دزونه د پټاکۍ مخنیوي وکړي.
آزاد خان مینوالم د هلمند ولایت له شرقي لشکر بازار خبره کوم. زه د لی اختر مبارکي ټول د افغانستان خلکو ته وایم دا دیو کې چې ډیر خلکو سره په خوشحالي سره تیر شي. د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکي او دا ورځ دې ټول خلک په خوشحالي سره تیر کړي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه.
بدل نوی بشیر آگاہ سوال خیر سرا تماس کی مال خان راڈو آزاد راڈیو کارکون کو اور دن کو ڈیر ڈیر سلام دا اختر مبارکی و رسیگی ادیو کی چیزا اختر ڈیر پسول و آرام سرا پیر و سلام بائے سلام
زد روز گام ودایا تو جراوت و رسواری سے امید گل خبر قوم زد لوی اختر مبارکی ټول د افغانستان مسلمانانو بیا د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکی وایم. زه په ټولو مسلمانانو غږ کوم چې سولې ته غږ راپورته کړي، سولې ته غږ راپورته کړي. زما پر طالبانو ورونو غږ دی، پر حکومت مې غږ دی، چارواکو مې غږ دی چې د سولې غږ پورته کړي. افغانستان یوازې د سولې ته ضرورت لري، نور د جنګ ته ضرورت نه لري. نو موږ په د ملایانو، د علماو، د روشنفکرانو، د مدني ټولنو سره دا هیله کوو چې د سولې غږ پر هر ممبر پورته کړي، د جنګ غږ مه پورته کوي. په جنګ کې سوله نه راځي، وینه په وینه نه پاکیږي. وسلام.
نیمې بجې سوې د دویمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ساتر